په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاهین بنیرۍ ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د حکومت سازۍ د پاره هلې ځلې دوام لري. په بنو کې د ترهګرۍ یو پیښه په غاړه باندې هم راپور لرو او په مومندو کې د انتخابي کاندیدان ځینې غوښتنې لري. د غوښتنو نه به هم خبرو وکړو. مې د انیس اجمل نه د دې خبر نه و.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د بنو رتانا باسی اخیر په سیمه کې د یو چاودنې لامل یو ماشوم مړ او 500 جبل شوی دی. په کراچۍ کې د تحریک انصاف ګوند مرکزی مشر زهرا شاهد حسین پرون خاورو ته اوسپارل شو او د امریکا په مرکزی برخه کې د طوفان له کبله یو تن مړ شوی دی. اوستا خبرینو تفصیل د خیبر پختونخوا د بنو لتانا باسی اخیل په سیمه کې تیر مازیګر د 14 لامل یو ماشوم مړ او 59 جبل شوی دی. د سیمه د پولیسو بخنه غوړم د سیمه د پولیسو یو مشر خواجه موکی بللا بیګه مشال لیډیو تویلی د بم په یو کلونه کې خدل شوی وو او هغه مهال اوچا دی چې د غشپا غواړو رونو ورسره لوبي کولی.
راز محمد نمیدی د در بچیو د داسیرې بارې داسې کلونه نمونه بم مندل راک ټپوس چې کوی د وړکه غونډه بیا کور تر وړای دا بیا د مشمانو سره لګیو د سره لوب کولی چې هغه اور پتاو شو دا پد بچی دې شپد بچی زخمین کړی په یو ایکسپایر سو او 15 چې کم دی هغه زخمیان دي.
د پیخي سیمواری تر اوسه چا نه د منلې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلی حلقه ان ای 255 انتخابات د پاکستان تحریک انصاف ګوند ډاکټر عارف الوی ګټلی. د دې حلقې لپاره پرون په 3 پولینګ سټېشنو کې رائے واچول شوې. په دې حلقه کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې پی ایس یو سل 12 او یو سل 43 هم شامل وي. دغه حلقو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پی ایس یو سل 12 د تحریک انصاف ګوند مشر خرم شیر ګټلی او په پی ایس یو سل 43 هم دغه ګوند سمر علي خان ګټلی ده. په یادو حلقو کې ایم کیو ایم او پیپلز ګوند د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. بلخوا په کراچۍ ښار کې د ناملومه وسلوالو لخوا وجل شوی د تحریک انصاف ګوند مرکزی مشر زهرا شاهد حسین تیر ورځ خاورو ته اوسپارل شو. د تحریک انصاف ګوند د فعالانو او پلویانو په ګډون سلګونو کسانو پرون ماښام په کراچۍ کې د زهرا شاهد حسین د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې د وجنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مومند ایجنسی ځینې قبایلي مشرانو په انتخاباتو کې برخه اخیستن کې وایي چې په ټول ټاکنو کې درغلي شوې ده او دوی الیکشن کمیشن ته خواست کړی وو چې په سیمه کې د ان ایچ پک دیر شمې حلقې لپاره یو وار بیا ټول ټاکنې وشي. خو الیکشن کمیشن د دوی غوښتنې نه دي منلي. نو د دغه خلکو په وینا مجبور دي چې د نن نه شروع کیدونکې د پولیو کمپاین مخالفت وکړي. دغه مشران وایي د پولیو د کمپاین مخالفت د مجبورۍ په خاطر ځکه کوي چې میډیا ورته هیڅ پام نه دی کړی. خو بیا د سیمې د صحت چارواکي وایي چې دوی د پولیو کمپاین لپاره پوره تیاریانې کړې دي. بلخو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په قبایلي سیمو او په خاصه توګه په خبر ایجنسی باړه کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین له وجې دوی د ګزڼ د ناروغۍ سبب جوړیدونکي د وایرس پی 3 له منځه وړلو کې کامیاب شوي دي. د دې کامیابۍ په اړه د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د ساسکو د کمپاین مشر ډاکټر سرفراز پرون مشال لیډیو ته وویل
خبر ایجنسی کې بیا باڑا بحثیت ته د وایرس د سرکولیشن لپاره یو داسې علاقه ګرځندل کېږي چې دلته نه اکثر زموږ چې د زیاتره میجورټي کیسز کتا سو وګوره تر شوی درې کالو کې میجورټي کیسز زموږ د دې نه راغلي دي او هغه د پیم راغلي دي او هغه د پیونم راغلي دي. اوس چې پی 3 دلته نشته نو موږ څو ذرایع سره یا څو وسوب سره د ډیټا په بنیاد باندې شو چې یاره پی 3 وایرس د قبایلي په سمو خاص کر د خبر ایجنسی نه خو ختم شوی شمار لیکيږي.
په نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه درې هېوادونه دي چېرته چې تر اوسه پورې د ګزړ ناروغي شتون لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن هند ته سفر کوي او تمه ده چې په دې دوره کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هند لخوا د نورو مرستو ترلاسه کولو موقع برابر کړي. د ولسمشر ویان ایم ایل فیزی ویلي دي د ولسمشر کرزی په مشرۍ افغان پلاوی اراده لري چې له هند څخه افغانستان ته د پوځي او نورو مرستو خواست وکړي. بلخوا د چین وزیر اعظم چې دا وخت په هند کې دی د دې میاشتې په 28 نیټه به د پاکستان دوره کوي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه چینی وزیر اعظم لی کی گیونگ به د سینټ غونډې ته وینا کوي او په اسلام آباد کې به د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف سره لیده کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا په مرکزی برخه کې د طوفان لکه بلا لک تر لګا یو تن مړ شوی دی. پولیس وایي د اوکلاهوما ریاست په ختیځ کې یو تن مړ موندل شوی. چارواکي وایي چې د دې ریاست په بیلابیلو برخو کې نږدې 40 کسان ټپي شوی دي. د اوکلاهوما گورنر د دې ریاست په 1400 سیمو کې د ایمرجنسی حالت لګولو اعلان کړی دی. بلخوا ټاکل شوې ده د میامر یا برما ولسمشر تین سین به نن امریکا ته لاړ شي. دا په تیرو اووه څلوېښت کلونو کې لومړی ځل دی چې د میامر یو مشر امریکا ته سفر کوي. تمه ده چې د برما ولسمشر نن خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر څرګندوي چې امریکا په میامر کې د څو لسیزو تر ځپونکي پوځي واکمنۍ وروسته د ځینو ډیموکراسۍ پلوه اصلاحاتو ملاتړ کوي. د لبنان حزب الله وسله واله ډله د شام ځواکونو سره یوځای شوه او د یاغیانو په سیمه کې له هغوی سره نښته کړې. حکومتي ځواکونو او د شیعه حزب الله وسله والو د لبنان پولیس سره نږدې په کثیر سیمې د ولکې ټینګولو هڅه وکړه. د شام د بشري حقونو د څارنې ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 250 تنه وژل شوي دي. د لبنان د حزب الله شیعه ډلې وسله والو له حکومتي ځواکونو سره مرسته کوله او په دې جګړه کې اصلي ونډه هم د حزب الله د وسله والو وه. په عین حال کې د اسرائیل ریاسم بنیامین نتنیاهو ویلی اسرائیل لا هم چمتو دی د حزب الله ډلې مخه ونیسي چې ونکړی شي په شام کې لسزونو سرچینو وسلې ترلاسه کړي. اسرائیل نه خو د هغې خبر تایید کړی او نه یې رد کړی چې ګنې دوه اونۍ وړاندې یې له دمشق سره نږدې هوایي برید کړی وو. او روسي خبردار چې په یونس کې د امنیتي ځواکونو او د اسلامي سخت دریځې ډلې انصار الشریعه پلویانو پنخته کې یو تن وژل شوی دی. د تیونس سرکاري خبري اجانس ویلي دي د سلفي ډلې پلویان د سني مسلک یو سخت دریځ شکل عملی کول غواړي. د داخله وزارت ویلي دي چې په دې پیښو کې یولس امنیتي ځواکونه او درې احتجاج کوونکي جبل شوي دي. دا تاوتریخوالی د هغې وروسته راپورته شو چې د تیونس په کایروان ښار کې امنیتي ځواکونو د انصار الشریعه ډلې پر کلنی لاریون بندیز ولګو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرن اوریده چې انیس اجمل وړاندې کول اوریدونکو پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې به می چودنې یو ماشوم وجلې او 15 نور زخمیان کړی دي.
بیا هغه ماشومان ورسره لګیا او بیا سره لوبه کولې چې هغه ورته تاو شوی ده. پک بچی دي شپک بچی زخمیان کړی په یو اکسپایر شو.
په مومند کې انتخابی کاندیدان وایي انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد د پولیو په کمپاین کې برخه نه اخلي.
دا د کوم وینا د ثابت عوام وایي چې زمونږ د حقې رایدي احترام ونه شو هغه د دانلیخ کار کوم.
او یو کلتوري راپور کې برتا د ټیک یا ټیکې په کلتوري ارزښت باندې معلومات درکو.
خپل او په خاص کې ډېر رول لري د افغاني جامو په استعمال ته هر پیغله یو د سپین زرو ټیکا خامخا لري.
دا سیمون لاین نو راپور نو تفسیری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز موږډم بیر راپور ته د بنو پولیس وایي تیر ورځ مازیګر د باسیا خیل تانی په سیمه کې د یو بم چودنې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 15 نور ماشومان چې ټول د کم عمر دی جوبل شوی دي. د مشال ریډیو همکار په دغاړه تفصیلات په دې راپور کې راکړي.
تانا باسیا خیل پولیس وایي ماشومانو کور ته د ځان سره کلونوما بم وړی وو چې ور سره یې لوبې کولې او په 14 سره یې په موقع شپږ ماشومان چې ټول ورونه دي او عمرونه یې د درېو نه تر لسو کالونو په منځ کې دي ژوبل کړل. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي او دا معلومه نه ده چې ماشومانو دغه بم موندلی وو او که چا په لاس کې ورکړی دی. د پیښې وروسته ژوبل شوي ماشومان د بنو لوی روغتون ته انتقال شوي چې هلته یو ماشوم سا ورکړی ده او د ډاکټرانو په وینا 15 ژوبل شوو کې درې ماشومانو ته ژور زخمونه رسېدلي دي. د پیښې په اړه د بنو پولیسو یو چارواکی خواجه مکوبله خان مشال ریډیو ته وایي
علاقه تانا بس یخیل کشکوټ اسد خان راز محمد نمیدی د دل بچیو د داسې بارې داسې کلونه نمونه بم مندلا لکه ټپوس چې کوی د وړوکه غوندې بیا کور ته راوړی ده. بیا هغه ماشومان ورسره لګیا او دوی سره لوبه کولې چې هغه اور پټاو شوی ده. پک بچی دي شپږ بچی زخمیان کړي په یو کې یو اکسپایر شو او 15 چې کوم دي هغه زخمیان دي. پولیس لګیا وی سرچ کوي موږ پولیس کې ډېرې ادارې دي لکه ډی ایس بی ده او دا نور سپیشل برانچ ته هغه دي متعلق لګیا دي خو چونکې دغه شرپسند چې کوم دي دا مختلفې خربې استعمالوي نو بس دوی خو چې داسې خاص دښمني هم چا سره نشته ده.
دا یادونه ده چې بنو او خواوشا کې په 13 سموده کې د غشان یو شمیر پیخې رامنځته شوې دي چې ماشومانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سموده وړاندې هم د بنو فاطمه خیل سیمه کې ماشومانو ته د غشان کلونما بم ورچاودېدو سره درې ماشومانو ته مرګ ژوبله وختې وه. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هم د دې نوعیت په یو شمیر پیښو کې ګڼ شمیر کسان او په ځانګړي ډول ماشومان د مرګ ژوبله سره مخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ په ان ای 250 د سند اسمبلی په دوو چوکو په ځینو پولنګ سټېشنونو د دویم ځل د ټاکنو وروستو د تحریک انصاف ډلې کاندیدان کامیاب شوي دي. ایم کیو ایم ګوند، پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو له دغو ټاکنو بایکاټ کړی. بلخوا تحریک انصاف ډلې نن په کراچۍ ښار کې د دوی د ګوند د یوې مشرې زهرا شاهد حسین د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي. په دغه اړه تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې اورو.
د کراچۍ د قومي اسمبلی له 250 حلقې څخه د بیا ټاکنو وروستو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ډلې کاندید عریب الوی کامیاب شوی دی. د دغې سیمې څخه د صوبایي اسمبلی په چوکیو 112 او 113 باندې هم د پاکستان تحریک انصاف ډلې کاندیدان خورم شیرزمان او سمر علي خان کامیاب شوي دي. په یاده حلقه کې د مئی په 12 نیټه د مبینه درغلۍ د تورونو وروستو د ټاکنو کمیشن د دغې حلقې د انتخابات نتیجې ځنډولې وې. د اتوار په ورځ د یادې حلقې په 43 پولنګ سټېشنو باندې د فوجي سرتیرو په نگرانۍ کې بیا ټاکنې وشوې. متحد قومي موومنټ، پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین له دغو ټاکنو بایکاټ کړی وو. د دغې بایکاټونو له وجې په یاده حلقه کې د تحریک انصاف د کاندید په وړاندې کوم بل قوي کاندید نه و، خو د مسلم لیگ، نواز ډلې او عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو په دغه ټاکنو کې برخه لرله. بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په کراچۍ ښار کې 13 ورځ د دغه ګوند د مشرې زهرا شاهد حسین په وجنه نن په دغه ښار کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د یاد ګوند د سند صوبې ویان دوا خان صابر نن سهار مشال رډیو ته ویلي د دوی د ګوند پلویان د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې په احتجاج سر دي.
سیاسی مخالفین باندې اٹیک کی، بل طرف کم نے بیا مظلومان جوڑی گی کہنا بے احتجاج ہم کے لگا. حقیقت کی احتجاج منگل پکار دی زمنگ جو جملہ سینئر لیڈر آج کم نے زور شاہد شین دل شہر شہر دے خار کے بدر خلق کے خلاف پر پورے احتجاج من پورا پاکستان کے تو بلکہ پورا دنیا کی اٹھے گی.
د اتوار په ورځ هم د تحریک انصاف ډلې پلویانو په کراچۍ کې د برتانیې د قونسلګرۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. مظاهرینو غوښتنه لرله چې د برتانیې حکومت دې د متحده قومي موومنټ د ډلې مشر الطاف حسین په ضد عملیات وکړي. یاد دی وی په کراچۍ کې د سګنو انتخاباتو وروستو د پاکستان تحریک انصاف ډلې او ایم کیو ایم ګوندونو ترمنځ کړکیچ شروع شوی دی. تحریک انصاف ډلې د خپل ګوند د مشرې د وژنې تور په ایم کیو ایم ډله لګولې دی. ایم کیو ایم ګوند د یاد ډلې ټول تورونه رد کړی دي او دای د تحریک انصاف ډلې د مشرانو سیاسي ناپختګي بللې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو د پاره په مرکز او صوبو کې هلې ځلې روانې دي. خیبر پختونخوا کې د ټولنې زیات صوبایي چوکې د صوبایي اسمبلی چوکې ترلاسه کوونکي او حکومت جوړونکي پی ټی آی د دې ائتلافي ګوند پاکستان تحریک انصاف او ورسره اتحادی ګوندونو مشران وای چې د حکومت جوړولو وروسته به دوی د ترهګرۍ، بدنوانۍ او د بجلی په بحران باندې د قابو موندو دپاره پالیسي جوړوي. په دغه اړه د شبیر احمد جان راپور ته وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخابات وړاندې په ملک کې د کرپشن یا بدنوانی ختمولو، د بجلی په بحران باندې قابو موندلو، د امن او امان راوستو او د رنګ ډرون بریدونو او درولو ولس سره وعده کړی وي. په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړونکي دي، کارپوهان وایي چې دا خو سیاسي نارې کېدی شي. ولې ډیره پاره 13 کالو راسي د پاکستان تحریک انصاف لخوا سکړنلار مخه ته نه درغلي. په پیښور کې خبريال شوکت خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې حکومت د درو سلورو ګوندونو په شریکه دي، نو اول خو به یو غټه ننګونه یا چیلنج دا وي چې دا ټول به یو ځای څنګه حکومت کوي.
حکومت کې صرف تحریک انصاف نه دی بلکې درې یا څلور ګوندونه او آزاد خلک هم سره شامل دي. داسې ګوندونه دي چې هغوی خپل نظریه او خپل سوچ لري. تحریک انصاف د نظریې زه به دا وایم چې مخالف ګوندونه دي. کوم د کرپشن خبره دی کوي د کرپشن د ختمولو دپاره معاشي موږ جاج والو نو د پی ان والا تر د بره د بایس ګیډ افسر پر یار سړی کرپټ ښکاري. نو د دې کرپشن ختمول بچي وي دا زما دا خیال چې د کال دوه پنځو کالو نه بلکې د کالونو کار دی. څنګه به دا ممکنه شي څه واضح فارمولا د تحریک انصاف لخوا نه ده راغلی.
شوکت خټک زیاته کړه چې په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف د صوبې لپاره خپل وزیر اعلی نوم هم ټاکلی دی خو اوس هم دوی سره سخکاره حکمت عملی نشته چې په ترهګرۍ به څنګه قابو مومي او په صوبه کې به امن څنګه راولي.
تحریک انصاف ټول زیاتې دعوې کولې موږ به امن راولو. نور ډېرې خوشنامه نارې دی والی دي خو هم کله هم چې موږ همزد وزیر اعلی نه پرویز خټک نه تپوس وکړو چې دوی د امن د حل تاسو سره لاره شته څه فارموله شته نو دوی وویل چې موږ مذاکرات کول غواړو او موږ وسله والو ته درخواست تاسو موږ سره جنگ مه کوئ د موږ د تاسو سره جنگ نه دی او څنګه عزت تاسو په کار دی موږ هغه عزت در کولو ته تیار یو. دا سیمه د تاسو خپل ده نو زه به دا وایم چې څه خاص فارموله ده دوی سره نشته چې دوی به امن څنګه راولي.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف عمومي سکتر او خبریال شوکت یوسفزی چې د صوبایي اسمبلی لپاره بریالي شوی دی وایي
دا زمونږ صرف سیاسي ناره نه بلکې دا زمونږ د منشور حصه ده او موږ دې لپاره پوره تیاری کړی دی. ګوره د کرپشن خلکو داسې ایشو جوړه کړی چې دا ګانی بالکل نه کېږي. موږ به انشاءالله تعالی یوازې به دا نه چې یو تانېدار غلط کار وکړو نو هغه یو تانې نه بل تانې ته ترانسفر کړي داسې به نه وي. دا خلاف انکوائري یا به معطل یا به کور ته لېږو انشاءالله تعالی چې داسې یو څو کیسز وشي نو چا مجال نه شته په کرپشن وکړي. بلته موږ دا پلانینګ کړی دی چې څومره سرکاري ملازمین دي موږ به د هغې تنخواګانې زیاتوو به ځکه چې دا ضرورت دی نو چې هغه دومره کرپشن کوي د خدای چې موږ د هغې تنخواګانې زیاتې کړو.
یادونه وړ ده چې د بجلی په کموخ باندې قابو موندلو لپاره د پاکستان تحریک انصاف غړي شوکت یوسفزی وویل چې د اتلسم آئین بدلون وروسته صوبو سره اختیار دی چې خپل بجلی جوړ کړي او بل ده چې دوی به مرکز سره په دې اړه خلک خبرې کوي او خپل حق بترنه غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان په سیاسي موضوعاتو کې پاتې کیږي. په تیرو پارلیمانی ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او په مرکز کې د حکومت جوړولو په حال کې دي. 14 کال وړاندې هم د دغه ګوند حکومتو چې بیا دغه وخت د فوز مشر پرویز مشرف پر ضد کودتا وکړه. اوس په 2013 کال کې د فوز به حیثیت د ادارې او د مسلم لیگ د یو سیاسي ګوند په دې فوز او د مسلم لیگ نون ترمنز با تعلقات څنګه وی په دغه موضوع مجید بابر راپور ته وکړو.
د تیر خالی پورر د پاکستان د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف سره په لاهور کې ملاقات کړی دی. د رسنو له مخه په دغه ملاقات کې جنرل کیانی د دغه هیواد متوقع منتخب وزیر اعظم ته په ملک دننه او بهر امنیتي امور باندې بریفینګ ورکړو. په 1999 کال کې د هغه وخت د پوز مشر جنرل پرویز مشرف ته ښاغلي نواز شریف د حکومت پر ضد کودیتا کړې وه. اول یې د اټک په کلا کې نظر بند کړی و او بیا یې د خپلې کورنۍ د ښځو ماشومانو او ورونو سره د هیواد نه بهر استولی و. خو اوس پوښتنه دا ده چې د هغه وخت د پوز او د مسلم لیگ ترمنځ 14 کاله مخکې شروع شوی تنازع آیا ذاتی وه او که نه ادارتي. د مسلم لیگ یو مرکزی مشر سید ظفر علی شاه وایي چې نه، د دغه اختلاف وجه پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف و.
ادارے سے ہمارا کوئی بالکل نہ برخاست تھی، نہ گریویئنس تھا، نہ کوئی گلا تھا، نہ کوئی
زمون د پوز د ادارے سرا نہ کوم استون زوا نہ کلکیچو او نہ متری کوم گلا شکوا وا. هغه خو یوازې چې کله پرویز مشرف د پوز مشر وو او د نور لسوا نه نویم کیه زمون د حکومت پر ضد یو غیر قانوني او غیر آئینی ګام پورته کړو او کو د تای وکړه او زمونږ په اینی توګه د جایز حکومت تخته یې نسکور کړه، نو هغه زمونږ د ګوند استونزه یا کلکیچ د هغه یو کس یا د هغه د ملګرو سره نور زمونږ د چا سره مسله نه وه.
اور ہمارا کسی سے کوئی پرخواہش نہیں تھی.
د نولس سوا نہ نویم کال نہ تردرا اوم کال پورے ترکمچ پرویز مشرف پواک کی وہ نواز شریف او دہاغ کورن پر سعودی عرب کی د جلا وطن جن کولو او دغ ټول وقت پرویز مشرف د ولس مشر سرا سرا د پوز مشر هم وو. د پرویز مشرف ترجمان او د نولس سوا نہ نویم کال نہ تردا محال پورے د پرویز مشرف ملگرے پخوانے جرنیل راشد قریشی بیا د ظفر علی شاہ خبر آ ردوی او وائی
ذاتی اختلاف کا پھر تو 12-13 سال نہیں چلنا چاہیے تھا.
دغه اختلاف ذاتی و نو بیا تر 1214 کال پورې ولې دوام وکړو؟ ځکه چې کله پرویز مشرف په 2008 کال کې واک پریښودو نو دغه اختلاف باید ختم شوی وی او د دوی تعلق هم ښه شوی وی. که واقعي دا ذاتی اختلاف وي نو بیا دغه اختلاف تر دې مهال ولې روان دی؟ د دې پوښتنې ځواب زه خلکو ته پرېږدم چې د خپل عقل او فکر مطابق یې ځواب ولټوي او نتیجې ته ورسی چې آیا دغه اختلاف ذاتی وو او کنا د یوې ادارې سره وو.
عقل او سمجھ سے چھوڑتا ہوں کہ پھر ذاتی تھا کہ ادارے کے ساتھ تھا.
خود سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر اعجاز خٹک وائی چې د پاکستان په پوس کې د ډیسپلن سره سره ډېر فیصله د روایتو په بنیاد هم کیږي او تر ډیرو کلونو پورې د پاکستان سیاسي مشرتابه د هغو روایتو احترام هم کړی دی. خود د په خبره نواز شریف د هغو ځین روایتو بدلولو هڅه کوله نو ځکه دغه کړکیچ رامنځته شوی وو.
پاکستان کې ذات او سیاست دا دواړه یو بل سره اکثر مکس اپ شي. نو دا چې نواز شریف یو ذاتی او کیسمو حکومت انتظام پکار دے چیر فوج بینشی لے کبلے دوارا خبر ہی مکس فون تک انداز کے چونکہ نواز شریف ذاتی بزنس کلاس ریپرزینٹ کئی اگر انڈیا سرا اور جگڑوں بہرحال اگر دونوں جگڑوں ہاتھ کی نہیں دی چشما پاکستان
راشد قریشی وای چې کسه هم مخکې نواز شریف د پاکستانی پوس سره ستونزمن تعلقات ساتلی وو خو وخت سره سره د پوس پاړه د هغه په فکر کې بدلون راغلی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټ په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ځینو کسانو د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شوی دی. د دې قانون مخالفینو ادعا کړې چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي قانون ځینې موارد د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي شریعت د اصولو سره مخالفت لري. خان محمد سین پی راپور راکړي.
تمه وه چې ولسی جرګه د شنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي پر قانون بحث وکړي او تصویب کړي، خو د ځینو وکیلانو مخالفت سبب شو چې پر یاد قانون د کمیسیونونو رئیسان نور بحثونه هم وکړي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون د جرګې د ځانګړي کمیسیون لخوا د غونډې په اجنډا کې شامل شوی و، خو د جرګې ځینو غړو د یاد قانون ځینې مادې د اساسي قانون او اسلام له اصولو خلاف وګڼلې. د جرګې غړي نذیر احمد حنفي د دې قانون په ځینو مادو انتقاد درلود او ویل دوی د دې لپاره چې دا خور په اسلام کې ستونزه لري موږ محارم لرو لکه کاکا ماما او داسې نور، که دا تصویب شي تاسې به د ثور د اومې د پیښې شاهدان ووسئ که یو جلی ووایي چې له یو سیک سره نکاح کوي دا کار په ټولنه کې د فساد نښه ده، آیا دوه کاله یې حبسوئ؟ حنفي وویل د واده د عمر ټاکل او د وهلو ټکولو له علایمو پرته له میړونو څخه د ښځو شکایتونه هغه نیمګړتیاوې دي چې په دې قانون کې ځای شوي او باید له شرعي پلوه اصلاح شي. د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون په 1338 لمریز کال کې د جمهور رئیس کرزی له لاسلیک وروسته د یو تقنینی فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کېږي چې له مخې اجرات روان دي. بلخوا یو شمېر نور وکیلانو دا خبره ردوله چې د دې قانون ځینې مادې د اسلامي اصولو خلاف دي. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د معلوماتو له مخې د دې قانون طرحه بیا هم د بحثونو لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شوه، خو د مختلفو دلایلو له امله پرې تر اوسه بحث نه دی شوی. د دې کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وویل لدری کلونو وروسته د جرګې کمیسیونونه حاضر شول چې د بحث لپاره یې عمومي غونډه ته وړاندې کړي. کوفی وویل د دې قانون تصویبول د ټولنې عمده ضرورت ده. دا قانون نافذ دی. که په دې قانون بحث وشي او که د کمیسیونونو غونډې ته وړاندې شي موږ ستونزه نه لرو، خو که دا قانون د افغانستان د ښځو لپاره دی باید تصویب شي. که په دې قانون بحث ونه شي دا معنا لري چې د ښځو په حق له چې هر څومره پرمختګونه شوي هغه به نمایشي وي. د شنبې په ورځ د ښځو د کمیسیون د تمې پر خلاف د ولسي جرګې یو شمېر ښځینه غړو هم د دې قانون له تصویبېدو سره مخالفت وکړ. پر موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پریکړه وکړه چې پر مسئله د جرګې کمیسیونونه یو ځل بیا هم بحثونه وکړي او د اختلاف وړ مواد دی له سره وڅېړي. له دې مخکې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له ولسي جرګې غوښتي وو چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی د یاد قانون طرحه له بدلونونو پرته تصویب کړي. کارپوهان وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د قانون له ځینو موادو سره د یو شمېر وکیلانو مخالفت ښایي د دې قانون تصویبېدل نور هم وځنډوي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د افغانستان په پارلمان کې د هیواد د ښځو پر ضد د تشدد له منځه وړلو پر قانون بحث وشو چې د دې ایوان یو شمېر محافظه کارو غړو یې مخالفت وکړو. په دغه موضوع د یوې څېړنیزې ادارې لخوا د لیکل شوې مقالې مهم ټکي د هارون بچان اورو.
د افغانستان څېړنکارانو شبکه نومې یوې ادارې د دې هیواد په پارلمان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د له منځه وړلو پر قانون د تېرې شنبې پر ورځ د شوي بحث په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي، یاد قانون چې د یو صدارتي فرمان په ترڅ کې مخته راغلو په تېره یوه لسیزه کې د افغان حکومت یو له سترو لاسته راوړنو ګڼل کېږي. که څه هم دا قانون د افغانستان د یو شمېر نورو قوانینو په څیر پارلمان ته د بحث لپاره نه و وړاندې کړل شوی، خو عملي کول یې لازم ګرځول شوی دی. په لیکنه کې وړاندې راغلي، د ښځو د حقونو د دغې قانون جوړونکو کسانو له دې عمله چې په ولسي جرګه کې ورباندې د بحث پر وخت به یې د دې ایوان محافظه کار غړي کېدای شي یو مخ مسترد کړي، ویره څرګندوله. د لیکنې له مخې د دوی دغه ویرې پر ځای وختې کله چې د افغان پارلمان پنځو غړو وویل چې د جینکو د وخت نه مخکې او په زوره ودول دی جرم ونه ګڼل شي، د ښځو لپاره جوړ پناه ځایونه دی له منځه یوړل شي، ښځې باید له کوره د باندې کار کولو لپاره د خپلو خاوندانو رضایت ترلاسه کړي، او سړي دی د ګڼو ودونو کولو لپاره له ځینو شرطونو پر ځای کولو څخه آزاد کړل شي. په لیکنه کې په افغان پارلمان کې د هرات د خلکو د استازي او د ایوان د قانون جوړونکي کمیشن د مشر قاضي ناصر احمد حنفي خبره راغستل شوې چې وی ویل، زه حیران یم چې د پارلمان یو غړی څنګه کولی شي د شرعي قانون پر ضد رای ورکړي. دغه راز د پروان ولایت د خلکو استازي عبدالستار خواسي د پارلمان غونډې ته وویل چې په اولنی فرصت کې د حیرانتیا خبره خدا ده چې افغان ولسمشر دغه قانون تصویب کړ او تورې پورې کړل چې د دې قانون عملي کولو په ترڅ کې د بهرانیانو لخوا هڅې کیږي چې په افغاني ټولنه غربي اقدار وتپل شي. په لیکنه کې ویل شوي، د ولسي جرګې هغه غړو د شنبې ورځې په بحث کې د ښځو د حقونو د قانون مخالفت وکړ چې تعلق یې په افغان ټولنه کې نفوذ لرونکې علما شورا سره دی. لیکنه زیاتوي، کېدلې شو د افغان پارلمان دغه محافظه کار غړي د ښځو د حقونو په قانون کې د یو لړ بدلونونو پر وړلو کې بریالي شوی وي، خو د ولسي جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمي چې د کندوز د خلکو استازی دی او له حزب اسلامي سره نږدې تړاو لري، په دې ویلو سره چې د قانون پر دې مسودې نور بحث ته اړتیا ده، دغه موضوع د لا ډېر غور خوض لپاره بیرته د افغان پارلمان د دواړو ایوانونو ګډ کمیشن ته ولېږل. د لیکنې له مخې د ښاغلي ابراهیمي د دغه اقدام په ترڅ کې ځینې افغان وکیلان ډېر غوسه پاتې شول، او ځینې نورو بیا له دې عمله چې یاد قانون د اوس لپاره پر ځای پاتې شو د آرامۍ احساس وکړ.
مشال لیدونکو، اوس یو راپور د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هندوستان په سفر تلې دی. ولسمشر کرزی به د دغه سفر په اړه تم کیږي چې ولسمشر کرزی به په هندوستان کې د هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکي اړیکو او دفاعي چارو باندې خبرې کوي. په دغه اړه زبیر رجمن نورحال راکوي.
د جمهور رئیس ویند ایمل فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم او جمهور رئیس په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. ښاغلی فیضی وویل، له هندي چارواکو سره به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په ګډون په بېلابېلو سیمه ییزو مسایلو خبرې وشي.
هغه مسایل چې په دې سفر کې پکې خبرې کیږي، د افغانستان او هند د اړیکو ټول اړخونه پکې شامل دي. همداراز د افغانستان د پوځي او ملکي ارګانونو د پیاوړي کېدو، د سیمې د مسایلو او د هغو پیښو په اړه به خبرې وشي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وشي.
خغلی فیضی ویل د سفر هدف دانه دی چې د ډیورند کرخه د مسلې په اړه له هند مرسته وغوښتل شي. ویل له هندي چارواکو سره به د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکی ادارو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې وروستیو کې په ډاګه کړی چې پاکستان د ډیورند کرخې د رسمیت پیژندنې لپاره پر افغانستان فشارونه راوستي، خو نوموړي ویلي افغان دولت به هیڅکله دغه کرخه ونه مني.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوردونکو مشال ډو ته وګورئ، په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه.
د بنی رتانا باسیا خیل په سیمه کې تیر مازدیګر د یو چاودنې له امله یو ماشوم مړ او 59 جوبل شوي دي. د سیمې پولیس وایي دا بم په یو کلونه کې خودل شوی و او هغه مهال او چاودېده چې دغه شپږ واړو وروڼو ورسره لوبې کولې. په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسله والو لخوا د وژل شوي د تحریک انصاف ګوند مرکزي مشره زهرا شاهد حسین تېر ورځ خاورو ته وسپارل شوه. د دې د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ ښار کې د قومي اسمبلی حلقہ ان اے 255 انتخابات د پاکستان تحریک انصاف ګوند ډاکټر عارف الوی ګټلی او د صوبایي اسمبلی په دوو حلقو پی ایس یو سل 12 د تحریک انصاف ګوند خرم شیر او په پی ایس یو سل 42 هم دغه ګوند سمر علي خان ګټلی ده. بلخو د مومند ایجنسی ځینې قبایلي مشران وایي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دوی الیکشن کمیشن ته خواست کړی و چې په سیمه کې د ان اے شپږ دیرشمې حلقې لپاره یو وار بیا ټول ټاکنې وشي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هند په دوره دی. د امریکا په مرکزي برخه کې د طوفانونو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. پولیس وایي د اوکلاهوما ریاست په ختیځ کې یو تن مړ موندل شوی دی. ټاکلې شوې ده چې د برما ولسمشر تین سین به نن امریکا ته لاړ شي. دا په تېرو اووه څلوېښت کلونو کې لومړی ځل دی چې د برما یو مشر امریکا ته سفر کوي. او د لبنان حزب الله وسله والې ډله د شام ساکونو سره یو ځای شوه او د یغیانو په سیمه کې لاغي سره نښته کړې. حکومتي ځواکونو او د شیعه حزب الله وسله والو د لبنان پولیس سره نیستي په کثیر سیمې د ولکې ټینګ کولو هڅه وکړه.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو، حضور اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړل.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د لاهور په ماډل ټاون کې د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې د ملکی سکیورټی صورتحال نه علاوه ډرون ریدونه د ملکی سلامتی او خود مختاری په ضد وبلل. اداریه لیکي چې تیرو حکومتونو به ملکی حالات او واقعیات باندې جوړول او اولس د مسلو نه به سترګې پټولې، خو یو عام تن ته سهولت ورکولو لپاره ضروری ده چې راتلونکي حکومت په یو ښه ماحول کې کار وکړي او قومي ادارو سره په ګډه د اولس مسلې حل کولو کوشش وکړي. اداریه لیکي چې ترڅو د امن او امان خبره ده، نو د دې نه د ټولو زیاته خیبر پښتونخوا صوبه متاثره ده. راتلونکي حکومت او فوج د ګډو کوششونو نه که په دې صوبه کې امن راشي، نو دا به د حکومت ډیره لویه کامیابی وي. اداریه په اخیره کې لیکي چې ملک دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی. راتلونکي حکومت له پکار دی چې دې لړکې څه ګټور ګامونه پورته کړي چې اولس ته سهولت ترلاسه شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د بجلی کمښت د شپږ زرو نه تر اووه زره میګاواټ پورې رسیدلی دی، چې له وجې ښاریو سیمو کې 13 او کلیوالو سیمو کې 22 ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. او د دې لویه وجه دا ده چې یو طرف ته یو نیم سل نه تر 200 میګاواټ پورې بجلی پیدا کوونکي څلور پاور سټیشنې خرابې شوي دي، نو بل طرف ته 1200 نه تر 1420 میګاواټ بجلی پیدا کوونکي لوی پاور هاوس کیپکو او هبکو هم د خپل صلاحیت نه کمه بجلی پیدا کوي. یو وی چې دا خوله ګرمي وس شروع شو او دا حال دی، نو چې کله ګرمي خزيات شي نو هغه وخت به څه صورت حال وي. او داسې حالات کې چې مسلم لیگ نن به څو ورځو کې وفاق او پنجاب کې حکومت هم تر لاسه کړي، نو ځکه به د دوی د پاره دا یو لوی ستونزه وي. ادارې زیاتوي چې تیر حکومت او سیاسي ګوندونو د ناکامۍ یو لوی وجه لوډ شیډنګ هم وو، او ځکه خلکو دغه ګوندونه خپل کورونو ته ولېګل. نو اوس که مسلم لیگ نن په خپل وعدو عمل ونه کړو او د اولس په توقعاتو پوره ونه ختل، نو د دوی حالت به هم دغه رنګ څنګه چې د نورو ګوندونو وشو. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملاکنډ کې د جماعتونو دننه بمی چاودنې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د رواني مئی میاشتې په 11 نیټه تر سره شو عامو انتخاباتو نه پس شپږ ورځې د ترهګرۍ هیڅ قسمه غټه یا وړه پیښه تر سره شوې نه وه. او د 11 مئی د انتخاباتو کولو په اړه د الیکشن کمیشن آف پاکستان د باضابطه اعلان نه وروستو د انتخاباتو تر سره کېدو پورې د خیبر پختونخوا په شمول قبایلي سیمو، کراچۍ او کوټه کې د ترهګرۍ لړۍ ډېره زیاته تنده شوې وه. د ترهګرۍ د لګېدلي اور د دې تیزیدونکي لمبو څخه دا نتیجه اخذ کولی شو چې ترهګرو په دغه کاروایانو ټول ټاکنې ګډوډول غوښتل. ادارې لیکي چې د ټول ټاکنو نه شپږ ورځې پس په ملکنډ کې د جوماتونو دننه د جمعې په بزرګه ورځ د منځګزارو وینې تویول او د بېګناه خلکو د مرګ ژوبلې پېښه رامخته کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګریزو کاروایو مقصد یوازې انتخابات ګډوډ کول نه، بلکې ملک او اولس ته هر ډول زیانونه رسول دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ خاتمې لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او اولسي وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، ځکه چې د ناروا ختمولو لپاره یوازینۍ لاره شریک ګامونه پورته کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف ویلي هغه به د پوځ لخوا پر سیاست د څلوېښت کالو غلبه ختموي. نوموړي ژمنه کړې چې له هند سره به اړیکې ښه کوي. مګر لیکونکي وایي له امریکا چې څومره هم کېدای شي باید چې د دې اهدافو په ترلاسه کولو کې د نواز شریف مرسته وکړي، خو خبره دا ده چې دا مرستې له امریکایي ګټو سره نیغ په نیغه وتړل شي. د نواز شریف تر ټولو غټ چیلنج چې هغه ته هم ښه معلوم دی هغه دا دی چې په بهرنیو او دفاعي چارو په پالیسیو د پوځ رول ختم کړي. په 1999 کال کې نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه چې بیا یې وروسته پوځي امیر پرویز مشرف حکومت ختم کړو. په مقاله کې راغلی دی په 2008 کال کې منتخب شو مشرانو خپلې واکمنۍ ته د دوام ورکولو په خاطر تر ډیره وخته پورې د مهمو پریکړو اختیار پرویز مشرف ته سپارلی وو. په نواز شریف له طالبانو سره د نرمې ګوشې لرلو هم تورونه دي. ورځپاڼه لیکي پر نواز شریف د 1990 په لسیزه کې د افغانستان دننه د طالبانو راپورته کولو هم الزامات دي. دغه رنګ د انتخاباتي کمپین دوران هم طالبانو په نونډلې بریدونه نه دي کړي. په مقاله کې راغلي دي د مسلم لیگ نون مشر ته پر دې خبره پوهېدل پکار دي چې په پاکستان کې تر هغې اقتصادي او امنیتي ستونزې نشي ختمېدې تر څو چې په دې هیواد کې د استخباراتي ادارې ISI سغدریز اسلامي چوکاټ یا جوړښت له منځه نه وي وړل شوی. بلخوا انډی ټی وی وبپاڼه لیکي په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د جګړې وروسته پاکستان روزل شوی طالبان هند تر قبضې لاندې کشمیر ته ولېګل او دارنګ کشمیریان د یوې لسیزې له خونړي تشدد سره مخامخ شول. خو د 11 سپتمبر د ترګر بدون وروسته پاکستان د ترګرۍ ضد جنگ لړکې د امریکا ملګری شو. بیا تحریک طالبان پاکستان ډالر مخې ته شوه چې په خپلو هیوادوالو هم بریدونه کوي او دارنګ د پاکستان توجه پر غربي پولو شوه چې اوس ځینې کارپوهان پر دې نظر دي اسلام آباد غواړي له هند سره په شریکو پولو نسبتا امن راولي. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان به بیا هند ته خپل روزلي طالبان لیږي او کنه؟ په دې تیره یوه لسیزه کې هند ته د افغانستان دننه لوی شهرت ترلاسه شوی او د هیواد له مختلفو فرقو سره د کلتوري رابطو او پرمختیايي کارونو د لارې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې دي چې پرې پاکستان خوشاله نه دی. د پاکستان په هوستل دا خیال کړی چې افغانستان د هندوستان لپاره د نه ورتګ هیواد وګرځوي چې دا رنګ د نوې ډیلي پر ضد د جګړې لړکې د اسلام آباد لپاره ستراتیژیکي مرکز وي. په تېر وختونو کې کشمیري وسلوال د افغانستان په غریزه سیمو کې روزل شوي دي. د نورستان گورنر انډی ټی وی وبپاڼې ته ویلي دي چې سرحدي سیمې د هند مخالفو ډلو څخه ډکې دي. لشکرې طیبه چې له القاعده څخه زیاته طاقتوره ده دلته کې موجود ده. د نورستان گورنر زیاتوي کچره په افغانستان کې تل جنگونه وي نو د نوموړي په خبره هند با کله هم ځان خوندي احساس نه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو لخوا په پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې دوام لري. په صوبه کې اکثریت ترلاسه کوونکي ګوند تحریک انصاف وایي دوی ترهګرو سره خبرو اترو ته تیار دي، بلکې تر دی وای چې دوی ته عزت ورکول ته هم تیار دي. دغه لیکنه مهم ټکی د منور شاه ناور
د پاکستان ناخ پریدونکو ورځپاڼې دی ډیلی ټایمز په اداریا کې راغلی د خیبر پښتونخوا د ملکان په بازدار سیمه کې د 13 جمعې د ورځې دوه بمی چاودنو 14 ولسی وګړي ووجل او تر 8 وختونه زیاتې جوړبل کړل. که څه هم د دې پیښو ذمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو دا واضحه خبره ده چې دا ډول بریدونه یوازې وسلوال طالبان کولی شي او د ورستیو بریدونو یې دا څرګنده کړه چې وسلوال طالبان لا همغه شان د خونریزۍ په پالیسۍ روان دي. دی ډیلی ټایمز اداریه وایي دا بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې په تیرو عام انتخاباتو کې تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړی او ښکاري داسې چې ډیر زر به د ځینې نورو سیاسي ګوندونو په اتحاد دلته حکومت جوړ کړي، چونکې تحریک انصاف ګوند د وړاندې نه د طالبانو سره همدردي لري او دوی سره د مذاکراتو خبرې کوي، نو خلکو دا ګمان کولو چې د یاد ګوند د بریالي کېدو نه پس به په پښتونخوا کې امن راشي. اداریا وړاندې لیکي د تحریک انصاف یو مشر او د صوبې ممکنه راتلونکي وزیر اعلی پرویز خټک خو تر دې حده ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو سره هیڅ دښمنی نه لري او دا چې تحریک انصاف وسلوالو ته هر ډول عزت ورکولو ته تیار دی. اداریه زیاتوي که یوې خواته د تحریک انصاف د دې خبرو سره ترهګري بنده نه شوه، نو بلې خواته دا خبرې د هغه بې وسه بې ګناه او عام ولس د وټونو سپکاوی دی په کومو چې یاد ګوند کامیابي ترلاسه کړې، ځکه چې عام ولس هر ورځ د وسلوالو لخوا په نخه کیږي او د عوامو نماینده ګوند تحریک انصاف وسلوالو ته د احترام ورکولو خبرې کوي. دی ډیلی ټایمز د دې ادارې په اخر کې لیکي تحریک انصاف ته پکار دی چې د عوامي نېشنل ګوند د حال نه سبق واخلي. دغه ګوند 15 کال وړاندې عوامو منتخب کړی و چې په سر کې د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات شروع کړل او ځینې سیمې هم د هغوی په رحم وکرم پریښودې، خو وسلوال هلته ایثار نشو بلکې نورې سیمې قبضه کول یې شروع کړل او چې کله صوبایي حکومت د خپل عملداري قائمولو کوشش وکړو، نو وسلوالو د حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټي خلاف کارویان شروع کړي چې تر دې دمه جاری دي. بل دا چې وسلوال آئین، جمهوریت او انتخابات کفر ګڼي، نو بیا تحریک انصاف چې هم د دې لارې په حکومت کې راځي انجام به یې څه ډول د عوامي نېشنل پارټي نه مختلف وي.
د منور شاه نامو د ډیلی ټایمز د اداري مهم ټکی ورده او سرزم مومند ایجنسی د چاته ځینی قبایلی مشران وایي چې په یو لسم مې په ټولټاکنو کې درغلې شوې دي. دوی الیکشن کمیشن ته په دغه اړه خواستوم کړو خو د الیکشن کمیشن د دوی غوښتنې ونه منلې. دوی اوس مجبور شوې دي چې د پولیو پر ضد کم کمپاین کیږي پغې کې برخه وانخلي. تفصیل اسلام آباد احمد الله په دې راپور کې راکړي.
د مومند ایجنسی قبایلی مشران او د روان میاشتې په 11 منېټه شو ټول ټاکنو کاندیدان وایي چې انتخاباتو کې ورسره درغلي شوې ده. که الیکشن کمیشن په ان ایچ پک درشتم دوباره انتخابات ونکړل، نو دوی به سبا نه په ایجنسی کې شروع کیدونکو د پولیو کمپاین مخالفت کوي. د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکو یو مشر محمد ظفر مشال ریډیو ته وویل
دا د کوم وینا د ثابت عوام وایي چې زمونږ د حق وایي احترام ونه شو، هغه د دانلیک کار کوم زمونږ کوښونه دی او مشر دا بخول دا پار پزول دی. خو دا دلا مونگ دا فولی و دا بندیز دا خبره زکر کهو که مونگ تا دا میڈیا کوریج نشتا دی نا حکومتی چارواکو تا زون پیغام مو رسی او مونگ تا با خپل سوال جواب هم میلا گی. سباب دا فولی و کمپین تر آئی پوری مونگ بنکو چی تر سو پوری زون دا سوال جواب خل نی را پیش دا طول عوام گوخته ندا.
دا این اشپک درشتم نا یو کاندید نسار مومند وایی چه انتخاباتو که درغلی شویده، نو الیکشن کمیشن لپکار دی چه دا اولس درائی احترام وکڑی او پسیمه که دوباره ټولټاکه وکړي.
زمونږ د کاندیډیټ د طرف نه بالکل دا نشته چې ګنیره مونږ د پولیو کمپین د کاندیډیټ د طرف نه بندو یا کاندیډیټ دا اعلان کړی دی. دا د پبلک خپل اعلان دی او پبلک ځکه دا اعلان کړی دی چې پبلک هلته بل څه د احتجاج یو ذریعه نه شته. د دې خاطر دا د احتجاج طریقه خپلی، اګر چې دا ښه طریقه نه ده ځکه چې ماشومانو ته پولیو ډراپ اچول پکار دي، ځکه چې د یو بد کار لپاره په بل بد کار باندې د هغې دغه نه دی پکار. خو دغه د خلکو د یو مجبورۍ او چې په دغه طریقه
کله چې مشال ریډیو د مومند ایجنسی د صحت محکمې یو اعلی چارواکي ډاکټر محمد داود نو پوښتل چې د سیمې خلک د پولیو کمپاین مخالفت کوي، نو آیا دوی به سبا خپل کمپاین جاری ساتي او کنه؟
موږ خو تیاری نه پوره دي. موږ د خونه چې د سپروایزر طرف څخه انفارمیشن شته نه چې کوم دی د بل چا د طرف نه د شي دغشته پولیو هو یو مفادیا ما دغه نه کنه د سره کوم مطلب چې دغه سره تعلق نشته. دا هو د دې ماته ساري غلط سوچ دی. د معاشري خلک دی او دی
سوچ
یاد دیوی چې په یولسمه مئی شوی انتخاباتو کې د سیمې نه پخوانی د قامی اسمبلی ممبر بلال الرحمن یو وار بیا بری ترلاسه کړو. د مومن ایجنسی نور 38 امیدواران دا تورون لګوي چې نوموړي درغلی کړی دا او الیکشن کمیشن له پکار دی چې دوباره ټول ټاکنې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د صحت نړیوال ادارې یا ڈبلیو ایچ او د پاکستان لپاره د پولیو د ساسکو د کمپاین مشر ډاکټر الیاس ویلی دی چې د ګوزند ناروغۍ سبب ګرځېدونکي پی 3 وایرس اوس په قبایلي سیمو کې ختم شوی دی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار مجید بابر د قبایلي سیمو لپاره د پولیو د ساسکو ورکولو د کمپاین د مشر ډاکټر سرفراز خان سره مرکه کړې ده، نو هغه په دغه اړه صدا سوایي.
پولیو درې قسمې دي، یو ورته مونږ پی 1 لوبي لوباب کې وي، بل ته پی 2، بل ته پی 3. پی 2 خوړو سرشتنه په دې هغه کې په خوراس کې مونږ اوس چې کوم دا تعودت کوو هغه د پی 1 او د پی 3 لپاره. قبایلو په سمه کې په خیبر ایجنسی کې په باړه کې تیرشوي کال چې کوم درې کیسه دوه قسم د پی 3 او یو مکس پی 1 او پی 3 دغه کې راغلی، نو دغه اپریل میاشت چې کومه تېره شوه، نو د دې آل ټوګیدر کالو شو په دې یو کال کې دا هغه نه پس د دې کال په دې رومبنه سو میاشتو کې صدا سي سره کیس نه راغله. نو دی په دې بنیاد باندې چې کوم ډاټا دا چې کوم مو سره کوم حل زلي شوې دي، نو دا ویلې شوې چې را پی 3 وایرس د قبایلی په سمو کې نشته. پی 3 وایرس
دا پی 3 چې کوم وایرس دی او د دې د وجنه خلکو کې د ګوزن ناروغي راځي، نو آیا دا په ټولو قبایلی سیمو کې ختم شوی دی او که صرف په قبایلی سیمه خیبر کې ختم شوی دی؟
تیر کال کم پی 3 وایرس آیسولیټ شو، هغه د خیبر ایجنسی د باړې په تحصیل کې آیسولیټ شو، په نورو سیمو کې د دې اطلاعات نو. نو چونکې خیبر ایجنسی کې بیا باړا بحیثیت د وایرس د سرکولیشن لپاره یو داسې علاقه ګرځندلې کېږي چې دلته نه اکثر زموږ چې دی زیاتر میجورټي کیسز که تاسو وګورئ تیر شوي درې کالو کې میجورټي کیسز زموږ د دې ځینه راغلي دي، خو هغه د پیم راغلي دي او هغه د پیون هم راغلي دي. اوس چې پی 3 دلته نشته، نو مونږ څه ذرایع سره یا څه وسوب سره د ډیټا په بنیاد ویلی شو چې یاره پی 3 وایرس د قبایلي په سمه خاص کر د خیبر ایجنسی نه خو ختم شوی شمارل کېږي. باقي وایرس دی پی 1 وایرس متعلق هم ځکه څه نه شو ویلې چې د دې لپاره لکه سیرو کنورژن چې کم په طبي اصلاح کې وته ویلی شي هغه ډېر زیات پکار دی. دویم دا دی اوس هم په باره کې زمونږ نن دوه هفتې مخکې پی 1 وایرس چې دی هغه آیسولیټ کړی دی مونږ د یو کیس په حوالې سره.
ډاکټر صاحب، چې کوم تاسو د پی 1 خبره وکړه یا د پی 2 یا د پی 3 خبره وکړه، نو آیا چې دا کوم یو ماشوم ته ولګي نو د ګوزن د ناروغۍ او ماغه علامات او ماغه پکې سړې شل کیږي، کنه د دې مختلف وایرسو مختلف اثرات وي؟
نه جی، او کلینیکلی په طبي اصطلاح کې چې مونږ کم مونږ ته ښودلی شوي دي چې کم ماشومان مونږ کلی دي او کم په دنیا په ریسرچ کې دي، د دې وایرس مختلف اشکال په ماشوم کې نه ظاهریږي. لکه پی 1 وي او که پی 3 وي، شلوان مغه شان دی که اخ پی او لاس چې په کمی څه پکې ککړی هغه په مغه حساب سره چې دی هغه بېغه کېږي، بې ژونده کېږي. نو که مونږ چې کم ماشوم چې د وایرس نه متاثر شي، نو موږ اکثر هم چې دی هغه ته بیا هم هغه ورکو ویکسین ورکو. د دې په وجه باندې چېره کېدی شي که دی د پی 3 یا د پی 1 نه متاثر شوی دی، خو د ده په جسم کې هم وایرس د اصلاح په احساس سره چې دی هغه پرورش کېدی شي.
ډاکټر صاحب، په ټولو قبایلي سیمو کې لکه څنګه چې تاسو وویل تیر کال صرف پی 3 وایرس پیدا شوی و، خو پی 1 وایرس یا پی 2 په قبایلي سیمو کې اوس هم شتون لري؟
پی 2 خو جی نشته، پی 2 خو نن نه سو کال مخ نو نه سو نه نه وی کې چې دی هغه ختم شوی دی. بیخي در کوریاز نه واحده دو وایرس پاتې دی، یو پی 1 پاتې دی، یو پی 3 پاتې دی. مونږ وایو چې پی 3 چونکه د قبایلي په سمه کې اوس نشته، او پی 1 چې دی هغه سرکولیټ کېږي جی اوس هم که تاسو وګورئ د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې چې دی پی 1 وایرس آیسولیټ شوی دی. داسې اول ځلې په د زمونږ چې دی په دې شپږ میاشتې پس پنځه میاشتې پس زمونږ چې دی په هغه کې په خیبر ایجنسی کې د قبایلي په سمو کې چې دی پی 1 وایرس آیسولیټ شوی دی.
د ډیرو خلکو دا خیال دی په خاصه توګه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې چې دغه واکسین یا دغه ساسکی یا دغه ټکی د یو داسې شیانو نه جوړ شوی دی چې هغه شیان په اسلام کې حرام ګرځول شوی دی او د هغې استعمال د انسان په راتلونکي مستقبل کې هغه ته نورې مسلې ورپېښولی شي. تاسو یو ډاکټر یې، آیا دې خبرې کې څه رښتیاوالی؟
زخو که دا ځان مثال در کوم، زما یو زوی دو دومی بچی دی، او زه د درې واړو ته چې دا اول ناول ته کله اکټیویټي شروع شي چې زه کور ته راشم زه د دوی په ګوتو باندې نخې او د مور نه تپوس کوم چې دوی ویکسین کلی دي که نه بشرط کې چې د دې باوجود دی چې دوی ټول خپل ویکسین کورس مکمل کړی دی ځکه چې په ماحول کې داسې اثرات شته داسې مسایل شته چې د هغې نه وجه نه دوی متاثره کېدای شي. اولنی مثال دا دی چې بحیثیت د ډاکټر زه خپلو بچو ته ورکوم بحیثیت د مسلمان داسې ویلی شم ډېر په صفا ستره انداز کې چې ویکسین د داسې اجزا نه دي جوړ شوي چې په هغې کې د اسلام په حوالے سره مظرفیت اشیا ګډ دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سې راپور ورودونکو د سوات نه په سوات کې د عوامي نیشنل پارټي په خانه یو مرکزی مشر او وفاقي وزیر محمد عبدالخان لالا د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د عوامي نیشنل پارټي په انتخاباتو کې د شکست پر شا بنیادی وجه دا ده چې د دغه سیاسي ګوند کم مخلص کارکنانو هغه نظر انداز شو. دغه خبرې نوموړي د نیاز احمد خان سره کړې دي په دې راپور کې. او
د سوات تحصیل مټي دوریشخیل اوسیدونکي قام پرست مشر او د عوامي نیشنل ګوند پخوانی ملګری محمد افضل خان وایي چې د پاکستان په ټاکنو کې نه صرف عوامي نیشنل ګوند ماته خوړه ده بلکې نورې پارټیانې هم پاتې راغلي دي. په دا اړه ښاغلی وایي
دی کې یوازې عوامي نیشنل پارټي ماته نه ده خوړلې نورو ګڼو پارټو ماته خوړلې خو عوامي نیشنل پارټي کوم دی ډېر یو منظم او تحریکو د ډېر وخت نه زه د ډېر وخت نه دا خبر کوم چې دا چې کوم پاټۍ وې قوم پرستې یا سو نورې دی خپل یو نظریه وه هغې ته تړون وکړو دا د اسمبلی ممبری حکومت کې راتلل دا د دې ثانوي جاب وو. اولنی جاب یې دا وو چې هغه خپل مرام به چې کوم دی هغه به څنګه حاصلې این پی د خدای خدمتګارۍ تسلسل دی دا اتیا سلو کالو تاریخ لري.
د عوامي نیشنل ګوند بیلات په اړه ښاغلی زیاتوي
بیلات خو بده وشو چې لازمي خبره دا ده چې تنظیم هغه نه دی پاتې شوی ټارګټ هغه نه دی پاتې شوی ایډیل هغه نه دی پاتې شوی اوس په کار دا ده چې دا پارټي د دې دونو لوی شاک نه وروسته دې ته راغ شي او دې کې باچا خان چې کوم دا دونه لوی قوت سره جنګېده هسې خو ادم تشدد په وخت کې ګاندیم کو نو هغه د هغې قوت سره دا بلاسه او بې وسلې قوم چې کوم دی جنګاو په دې چې هغه ورکر له احترام ورکړی وو هر پارټي چې د هغې کې د ورکر احترام ورک شو نو هغه پارټي پارټي نه ده
په پښتونخوا او نورو پښتنو سیمو کې د ستونزو او مسلو په اړه ښاغلی وایي چې تر څو پورې پښتانه یو شوي نه وي دغه ستونزې به روانې وي
په دنیا کې ښه نه افراد زه د دې ذهن یم چې افراد کارنامې کولی شي ګټې نه شي کولی ګټې خام کوي خدای هم قام یادوي په قرآن کې امام نبی رسول نه وایي الله فرمایي چې کوم قام خپل حالت نه بدلی خدای وایي چې زه دا قام حالت نه بدلوم چې کوم قام خپل حالت بدلی خدای به زه مالې مزه حالت بدلوم نو ستا قامي وجود نشته د شپږ شلې کاله شو نو خو چې چېرته څوک یې خو چې رمه ده چې څوک راغی او لخت یې به راواغسته بس هغه طرف ته به ځي.
خیبر پختونخوا او سوات سیمه کې د فوزي عملیاتو په اړه ښاغلی وایي فوزي عملیات کول د سټیټ بچ کول ضرورت وو
او مسله خو صرف د امن نه وه مسله خو د دې وجه هغې د سټیټ ریټ چیلنج کړی وو نو د سټیټ ریټ چې چیلنج شو نو خو دوه یعنی حکمرانی به هلته کتله کنه چونکې دلته کې بیا پاکستان کې چینج آف پاور یو سیکنډ نه دی شوی چینج آف پرسنس کې هغه پاور اوس هم دی نو دا مقابله دغه پاور نه وه امن کې دلته کې راوستی دی هغه پاور راوستی دی دا مقابله هغه پاور نه وکړه، دا پاور مقابله دا بڑا بلند نه دخله.
افضل خان لاله وای چې عوامي نشر ګوند ته پکار دي چې دغه پارټي د خپل مرام او پښتون یووالي لپاره په نظریاتو کار شروع کړي، کېدای شي چې دوی پښتنو ته راپېښې ستونزې هوارې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
استاذ د پاره کلتوري راپور اوریدونکو، ټیک یا ټیکا د پښتنو خزو د خایس مهم سنگار توکي دي چې له زمانو راهیسي کارول کیږي. ټیکا په عامه توګه ټولې پښتنې مېرمنې استعمالوي، خو په ودونو کې بیا د سیالۍ په ډول هم کاروي. په تیره د ناوې په جوړولو کې هم یو مهم توکي ګڼل کیږي. د دغې د کلتوري ارزښت په اړه د باز محمد عابد راپور اورو چې د یوې سندرې سره پیلېږي.
ټیکا یا ټیک هم یو له هغو خزینه سینګارتوکو څخه شمیرل کیږي چې پښتني ټولنه کې له پخوا نه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي. ځوان نجونې د نورو سینګارتوکو په سیر خوښوي، په ځانګړو مناسبتونو کې پر تندي را ځړوي او د ناویانو په ګاڼه یا کالیو کې د نورو سینګارتوکو تر څنګ یو ضروري توکی ګڼل کیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاذه ماویزه وایي چې هر ځوان نجلۍ دا هیله لري چې له افغاني کالیو سره د ټیکا هم ولري.
ټیکا د افغاني کلتور یو ډیر مهم توکی دی، په ښکلا او په ښایست کې ډیر رول لري. د افغاني جامو په استعمال کې هر پیغله یو د سپین زرو ټیکا خامخا لري، او د سروز د ټیکا په خاصو مراسمو کې خصوصا ناویانو لپاره، هغه هم د بعضو ودونو کې د واده کولو خصوصا په سنگار کې رول لري. استعمال یې اوس په خوا په نسبت ډیر کم شوی دی، ګران دی. هر وخت کې نه چول کې غزانګړي ټیکا چې په خوا استعمال یې دلته د غمونه بډکه وړه پانو نه بډکه وړه نه زرګرانو سره شاو نه چا وسه وته د خلکو چې علاقه لري وسه نه رسیږي چا وخت.
څنګه جبرخیل هم ټیکا له افغاني ګن یا کمی سره لازمه او ملزومه ګڼي.
ما ډیر کله ټیکا استفاده کړی دی، ډیر مینوالای مدر ټیکې در ټیکې تر څنګه د افغاني لباسونو مینوالای مې چې افغاني لباس سره ټیکې به خل لازم او ملزوم دنو. په دې خاطر باندې ډیر کلمې په ودونه کې درنه استفاده کړې، په نورو خوخه کې مترنه استفاده کړې، په کوژدو کې مترنه استفاده کړې، او تازه تازه چې مې بهرني هوا ته سفر درلود، ما سره ډیر همکاران زمتلل د افغانستان هغه ډیر خارجي لباس استعمال و. نو ما په دې خاطر باندې چې زه خلکو ته وخم چې د افغانستان، نو ما په دې خاطر باندې وو چې ځل ته افغاني لباس و غنو، د افغاني لباس سره و زه هغه ټیکا هم واچو. ما
د مرسل نوري په نوم یو انجلۍ چی کله هم کومنجلی وګوري چې ټیکای اچولی وي، د ترې نماز اخلي او ارمان لري چې دی هم ټیکا ولري.
کله چې محفل ته زما واده یې، هلته ګورم چې زمونږ خويندو د ټیکې څخه استفاده کړې، د افغاني لباسونو سره ټیکا اچولې، غي خون ما ترا کې ارمان ډیر زیات لرم، ځکه چې افغاني فرهنګ کې ټیکا داسې اوسېږي چې افغاني مېرمن خپل سره نور هم زیاتېږي. خو ارمان لرم که خدای دې تور سره زما عمر هم دوم لسته شو چې د ټیکې څخه استفاده کوم، دغه وزنی ارمان چې زلرم دا به هم پوره شي.
خو څنګه جبرخیل بیا وایي چې کله هم له افغاني جامو سره ټیکا واچوي، نو په خپل خایستې باور پیدا شي.
د تندی په برخه کې اختر دوه برخه کېږي، او لږ څه اختر سره ټولېږي. د تندی په برخه کې په طلاق کې ځانېږي، او بیا په تندی باندې لاندې راز وړاندېږي. تاسو باور وکړئ، ما چې کله استعمال کړی ما په هنداره کې ځان ته لیدلې دي، هلته مې حس کړی ده چې ځانګړی تغییر راکې بیا راځي.
اوس هم په جلال آباد کې زرګرانو ته د ټیکو جوړولو فرمایشونه کېږي. یو تن زرګر وایي چې پخوا به یې له سپینو زرو څخه ټیکې جوړولي، خو اوس چې څوک هم د واده لپاره د سرو زرو سینګارتو کې اخلي، نو د ټیکې د جوړېدو فرمایش هم ورکوي.
زمانوم خیرالله دی، زرګرانو په راسته کې د جیبی په مارکیټ کې دکان دی. څوک هندي ټیکې غواړي، څوک دا د وطنې ټیکې غواړي، نو هر رقم ټیکې چې موږ نه فرمایش غواړي موږ ورته جوړو. دا کوم د سپینو زرو هم جوړې، د سرو زرو هم جوړې، د ګلټو هم جوړې، نو هر رقم چې هغه فرمایش ورکړي جوړ موږ ورته جوړو. ودونه چې کله وي د سرو زرو اخلي.
ټیکا یو ګرد ټیکلي ته ورته وي چې د زونو په غاړه یې واړه واړه ګونګروګان هم وي، او د تندي د پاسه په پیکي کې د زوړندولو لپاره یوه خاصه کړۍ هم لري. پښتني پیغلې له ټیکې سره ډېره مینه لري، او داسې ناویانې به کمې وي چې د سرو زرو په کالیو کې ټیکه نه وي. ټیکه د پښتني پیغلو ښایست دی او هر کلی لمانځي. د ټیک په اړه په پښتني فولکلور کې هم ګڼې لنډۍ، بګتۍ او لوبې ویل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.